سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
د سپین خبرې یارو کو راست خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړډوغ او سوکاله وسی د بی پول خبري اعلانو ټولنه په افغانستان کې د خبري اعلانو او د رسنیو د کارکونکو روان حالت د اندېښنې ورخی د غټولنه وی په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا څلويخت سلنه رسنۍ تړل شوې او له اته سو زیات خبري اعلان د رسنۍ او کارکونکو یاله هیواد ته بهر تللی دي او یا هم بیکاره شوی دي البته اتیا سلنه د رسنۍ او کارکونکو نو درنو اوریدونکو د باس موضوع همداده قربانم زنم شباشنا او زما همکار حفیظ آصفی صبی
بله تشکر از شما شب همه شما و بخیر شنوندگان عزیز رقم همکارم گفتن در رابطه با گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز و انجمن ژورنالیستان آزاد که گفتن با مسلط طالبان بر کشور فعالیت 40% رسانه‌ها در افغانستان متوقف شده بحث میکنیم مهمانه محترم برنامه جناب آقای خلیل پارسا گاه مسائل سیاسی و
آزاد خبریال حبیب خیبر را سره میلمده
بسیار خوب قبل از اینکه مهمانان روی خط بگیریم از شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان گوش بدین که همکار ما تقدیم میکنه
السلام علیکم درن اوریدونکو زوزی با خادمیم داد امریکا غک آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري په کابل کې سلګونو کسانو نن د امریکا ضد مارش کړی دی او د امریکا سفارت سره نږدې د امریکا په ضد شعارونه ورکړل او غوښتنه یې وکړه چې واشنگتن دې زر تر زره ده کنګل شوې پیسې افغانستان ته ورکړي مظاهره کوونکو ویلي دي چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو له امله افغانان د سختو ستونزو سره مخ دي او نړیوالو ته هم پکار دي چې امریکا د افغانستان د شتمنۍ آزادولو ته وهڅوي د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان قریب 9.5 میلیارد ډالر د اگست په 15مه په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ دورې هیڅ کنګل کړی دي او تر اوسه پورې د دغه شتمنۍ د آزادولنه ډډه کړې ده د امریکا د بندنیو چارو د وزارت نطاق نت پرایس ویلی دي چې د ژمي پر اتک سره په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې خراب شوی دی خاغلی پرایس د دسمبر په 10مه په واشنگتن کې خبری کانفرنس کې ویلي دي چې متحده ایالات د ملګرو ملتونو د 100 سازمانونو په شمول د نړیوالو ادارو سره کار کوي چې افغانستان ته بشري مرستې ورسوي خو زیاته کړه چې امریکا دا کار په یوازې سر نشي کولای د افغانستان د ټولو خارجي قواو د وټل سره سره د بارنیو چارو د وزارت نتا خوېلې دي چې هواد د افغانستان د ول سره د بشري مرستو په برخه کې د رهبرۍ نقش لري او یوازې د اگست میاشتې را پدی خوایي د افغانستان سره 280 میلیون ډالر بشري مرسته کړې ده د سر صلیب نړیوال کمیټې ویلي دي چې په افغانستان کې د روغتیايي چارو د شاوخوا 10000 مامورینو میاشتنی معاشونه ورکوي د کمیټې نن د دسمبر په 20مه په ټوئیټر کې لیکلي دي چې د دې پریکړې لمخې به په ټول افغانستان کې په 20 سیمایزو او ولایتي روغتونونو کې د روغتیايي چارو د مامورینو میاشتنی ترخاګانې ورکړل شي او همداشان به د روغتونونو د فعال ساتلو مصارف هم برابر شي د افغانستان د سری میاشتې ټولنه وایي چې چین دوی ته سلور کانتینره طبي وسایل لیږلي دي د دې ټولنې نطاق نوراغا صاحبزاده د دسمبر په 20مه ازادۍ رادیو ته ویلي دي چې د چین لخوا په دغو طبي وسایلو کې د ایکسری ماشینونه د تلویزیونی معایناتو ماشینونه د فشار آلې د جراحي وسایل او د غاښونو جوړولو وسایل شامل دي د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري واشنگتن پوسټ په یو راپورټ کې ویلي دي چې په تیرو څلورو میاشتو کې زرګونه وسلوال او د طالبانو پلویان د خپلو مشرانو په بلنه د پاکستان نه افغانستان ته ورغلي دي چې حکومت پیاوړی کړي واشنگتن پوسټ لیکلي دي دا راپورټ په افغانستان او پاکستان کې د یو شمیر اوسنیو او پخوانیو طالب چارواکو سره د مرکو په بنسټ لیکل دي راپور کې راغلی دی چې د طالبانو لوړ رتبه چارواکو په پاکستان کې د افغان مهاجرو او د مدرسو د زده کوونکو نه غوښتي دي چې افغانستان ته ولاړ شي او هلته د طالبانو سره د امنیت په ساتلو کې مرسته وکړي. د واشنگتن پوسټ په وینا افغانستان ته په دې تللو کسانو کې پاکستانی وسلوال هم شته دي. واشنگتن پوسټ د یو پاکستانی وسلوال له قوله چې افغانستان ته د طالب پلو کسانو د استولو مسؤل دی لیکلی دی. دوی ته وړاندیز شوی دی که غواړي افغانستان ته کډه وکړي نو هلته به ورته دایمي اقامت او د استوګنې ځای ورکړل شي، خو طالبانو دا خبر رد کړی دی. مګر د پاکستانی مدرسو نه د خپل حکومت د ملاتړ لپاره افغانستان ته د ورغلو افغانانو د ادعا په حق لا سن دی ویلي. د بشري حقوقو د سار د نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د ښځو د چارو د برخې مرستیال هیدر باروایی 2021 کال چې مخ په ختمېدو دی د افغانو مېرمنو د حقوقو د پاره بد کالو. په افغانستان کې د خبريالانو د دفاع کمیټې او د خبريالانو او د خپلواکو خبريالانو ټولنې ویلي دي چې په تیرو سلورو میاشتو کې قریب 2000 خبريالان بیکار شوي، له افغانستان نه وتلو ته مجبور شوي، په زیاتو ادارو کې خزي له کار منه شوي، په دولتي پوهنتونونو کې هم د نجونو تحصیل ته اجازه نه ده ورکړ شوي، او همداشان په اکثر ولایتونو کې نجونې له شپږم ټولګي نه پورته زده کړې نشي کولای. طالبانو مخکې ویلي وو چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به ښځو ته د کار او تعلیم حق ورکړل شي، خو تر اوسه لا په دې برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو، د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. چین د روسیې په ملاتړ د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د یو پریکړه لیک مساوده چې امریکا وړاندې کړې وه رد کړې ده. په دغه پریکلي کې ویل شوی دی چې د یو میکانیزم له لارې د افغانستان سره بشري مرستې د هغو اقتصادي بندیزونو څخه استثناوي چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو راهیسې په افغانستان لګولې دي. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ جو پرون پریکلي دی چې بشري او حیاتي مرستې باید د کوم خان نه پرته افغانستان ته واستول شي. ډیپلوماټیکو منابعو ویلي دي چې واشنگتن هیله مندو چې وړاندې شوی مسوده به د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د نورو سوال لسغړو لخوا ومنل شي چې نن د سې شنبه په ورځ عمومي رایګیری ته وړاندې شي. د روسیې د مطبوعاتي رپورټونو لمخې د روسیې یو پتل د جاپان د بهیرې نه یو کروز توغنده په بریالیتوب توغولې ده. دغه توغندي سباندې زر کیلومتره واټن وهلې ده. د روسیې د دفاع وزارت ویلي دي چې دغه توغنده ټاکلي هدف ته رسیدلې ده او په روسیه کې د یو تعلیمي مرکز سره نږدې پزما کله کېدل ده. او د ملګرو ملتونو سرمنشي د دسمبر په شلمه په بیروت کې هغه کسانو ته د درناوي په مراسمو کې ګډون وکړ چې تیر کال د لبنان په پایتخت بیروت کې په یو ویلو چاودنې کې ووژل شول. انټونی ګوتریش پروند د چاودنې په ساحه کې د مړو شوو کسانو په نوم د سلی سره د ګلونو ګډې کې خوده. د 2020 کال د اگست په سلورمه په بیروت کې د وسلو په زیرمتون کې چاودنه وشوه چې د بیروت ډیره برخه یې ویجاړه کړه او لکته لګه 214 کس پکې ووژل شول. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در کراسا سپینی خبری در خبرونه دیرو درنو او ریدون که منانه چه تردیشی بی ملتی او کلا او خبرونم واوریده در سیمی او نره خبرونم واوریدل. اوز هم په یاد موضوع چې په افغانستان کې د رسنیو محدودیت، د کار او د روزګار محدودیت ورسره همدارنګ د نیوی رپورت په اساس چې د بیپول خبریالانو د ټولنې لخوا خبر شوې ده، هغه وی چې تقریبا 80% د رسنیو کارکونکو په افغانستان کې یا بهر وتلی دي او یا هم کارونه یې له لاسه ورکړي. د بحث موضوع همدا ده. میلمانه هم مخکې درته معرفي شو. قربانم و پیژندل چې زنه شواشنا او حفیظ آصفی صاحب نو اوس به
بله برنامه رو شروع میکنیم، ببینیم که
بله
کدام مهمان ها روی خط هستن. مهمان های محترم رقمی که من قبلا عرض کردم، جناب آقای خلیل پارسا، جناب آقای حبیب خیبر و آقای بشیر حاتف هستن. فعلا آقای پارسا را روی خط داریم. جناب آقای پارسا سلام به شما، خوش آمدین، صدای ما را میشنوین؟
تشکر از دعوت شما. بله صدا شما
میشنوم. تشکر جناب آقای پارسا. همین رقم که همکارم هم گفتن، سازمان گزارشگران بدون مرز با انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان با نشر یک گزارش گفتن که با مسلط شدن طالبان بر کشور، فعالیت 40% رسانه‌ها در افغانستان متوقف شده و هم 80% خبرنگاران به شمول زنان بیکار شدن. طبیعی است که با نوسانانی های مختلف که در افغانستان است، اقتصاد کشور با مشکلات زیاد روبرو شده و عواید مردم همچنان، از سوی دیگر خب این مسئله بر فعالیت ژورنالیستان هم بی تأثیر نمانده. من میخواستم در آغاز نظر شما را از آغاز تسلط طالبان 15 ماه آگوست که فعالیت شما را از رسانه ها متوقف شد او را بفرمایید.
خوش میکنم. چیزی که واضح و واضح است، تغییراتی که در بحث سیاسی و نظامی در افغانستان آمد، خیلی از بخش‌های کلیدی و مهم در کشور فلج ساخت، از جمله که رسانه‌ها خود صدای بلند نظام دموکراسی بودن در افغانستان و همواره اینا فعال بودن و اخیراً در قبل از سقوط رسانه های نقش بسیار ارزنده و بارز داشتن و متاسفانه اینا هم از قربانیان این تحولات بودن در افغانستان. و از دید گروه طالبان یا گروه های مثل طالبان، رسانه ها به عنوان یک از ارکان دموکراسی، چون اونا دموکراسی در اصل قبول ندارن، زیاد مطلوب دل از نا نیست و طبعا که مخالفت خود با اونا حتما داشتن و این نگرانی بسیار رسانه ها هم بود، چون قبل از این که طالبان هم حاکم شوند، ما همه روزه شاهد گزارش های ناگوار در قبال ترور، انفجار، انتحار بالای رسانه ها و خبرنگار ها بودیم. این نگرانی همچنان موجود بود و همچنان این نگرانی هست، با این که به شکل ابزاری رسانه ها مورد استعمال حکومت فعلی قرار میگیرن، ولی همچنان هم ما همه روزه شاید خبرهای ناگوار در از نهایی خبرنگارها و رسانه ها هستیم.
بله، در شرایطی که خب یک گروه قدرت از طریق زور میشینن، خب طبیعی است که در آغاز تا نافذ شدن یک قانون و قانون به خصوص مطبوعات، رسانه‌ها در بلا تکلیفی به سر میبرن. در آغاز حکومت طالبان اعلان کردن که از قانون اساسی ظاهرشاه را بدون بعض استثناءاتی که با مسائل مذهبی و اسلام مغایرت داره همه را میپذیرن، اما این قانون نافذ نشد. خب اگر این قانون هم شما ببینید، در اون مسئله آزادی بیان و رسانه ها هست، درست است؟
بله، ولی یک بحث اساسی است که خود حاکمیت طالبا و دیدگاه طالبانی آزادی بیان را به شکلی که استانداردهای بین‌المللی و شکلی که در گذشته در افغانستان جریان داشت، این در طول حداقل 20 سال گذشته این نمیپذیرند و پذیرش از این مسئله برای از اونا غیر ممکن است با اون دیدگاه از اونا، مگر اینکه اونا دیدگاه خود تغییر بدن و شاید قابل پذیرش بشه. نوع رسانه به اصطلاح همو رهبری یا که اجازه دادن به رسانه نوع دیدگاه از اونا مثل ناییست که در ایران جریان داره. ایران هم رسانه های زیادی اجازه بده، مگر این که بدون اجازه دولت و بدون وزارت دولت ایران اونا هیچ اجازه ندارن و خبرهای هم که از اونا نشر میشه، خبرهایش که همه سانسور میشه و تحت نظارت و تحت به اصطلاح مدیریت دولت شکل میگیره. این نوع آزادی بیان گفته نمیشه و این نوع وسیلی است برای رساندن اخبار خودشان یا که یک ابزاری است به دست سیاست کردن حکومت. ولی خب در بحث رسانه آزاد این مثلا مطرح نیست و رسانه آزادانه میتونن نقد کنن دولت، میتونن خلاها و مشکلات دولت رو مطرح سازن و مردم فهم بدن در
یکی از مسائلی که خب امروز مثلا در گذشته ها مثلا اگر یک رژیم دیکتاتوری در مد نظر بگیریم، مثلا اتحاد جماهیر شوروی سابق که رسانه ها کاملا در اختیار دولت بود و همچه دولت دیکته میکرد اونا مینوشتن، اما در شرایط امروز غیر از رسانه‌ها هم فعالیت رسانه‌های اجتماعی، صفحات اجتماعی باز است، وبلاگرها، کسایی که با این مسائل سر و کار دارن. خب شما که نمیتونین جلو از اونها را بگیرین، هرچند شاید بعضی کشورها مثل ترکیه که بر فعالیت‌های اینترنت و وبلاگ و اینا هم محدودیت‌های وضع کردن، اما جلو گرفتن همیشه در شرایط حاضر. درسته؟
طبعا رسانه اجتماعی خوب بحثی کاملا مجزاست و متاسفانه در افغانستان به اون میزان رسانه اجتماعی هنوز جایگاه خود نداره، با این که گسترش پیدا کرده بودن یه آخر، ولی ما مشکلات متعدد پیش روی رسانه اجتماعی داریم، بخاطر که هر کس که خواسته باشه رسانه اجتماعی استفاده بکنه باید دسترسی برای برق داشته باشه، به اینترنت درستی داشته باشه. یک بحث قضیه هست و خب از طرفی هنوز دو مرحله نرسیده حکومت طالبان که بتونه رسانه اجتماعی نفوذ پیدا بکنه یا که اونا به نوعی کمتر بکنه یا که محدود بسازه، ولی اگر به خواست او باشه بسازم که از یک نظام دیکتاتور و مستبد حتما این چیزها یک امر عادی خواهد بود.
تشکر استاد کور ودانی الانی که ماغه خیبر سفر سره د تلیفون پلی کده زما غا غوري
آقای خیبر صدای ما رو مشنوین؟
حبیب خیبر زما غا غوري فکر کوم چې اډیکا ور سره برته قطع شوه ده، هله دا چې بلند شي بو کې ولرو انځکه ده سو د خبريالانو د بی پلی خبريالانو د ټولنه دغه اندېخنه چې وس دوی په رپورت کې سرګنده کړی ده. دوی کې ځینې مسائل دي چې دوی په افغانستان کې کار کړی، په رسنوي کې کار کړی دی، د مخکینی یعنی د طالبانو د راتګ نه مخکې د رسنیو په څرنګوالي او دا چې اوس دغه وضعیت څنګه دی، دوی د خبریال په توګه چې هلته کار کړی دی څنګه دا خبر د حالت ارزی او همدارنګه د ټولنې د ضرورت د پاره چې افغانستان په څیر ټولنه چې اکثرا دیرو مثلا سوشل میډیا ته لاسرسی نه لري، خلک په کلو باندې کې ژوند کوي، نالوستي خلک ډیر دي په افغانستان کې، اخبار جرایید یا نور مسائل هغه ته نه رسیږي. میډیا څومره رول لوبولی شي د خلکو لپاره د معلومات پر رسولو کې، د آگاهی یا د پوهاوی پر رسولو کې، او څومره اړتیا ده؟
بله،
تر ټولو مهمه ده چې څومره اړتیا ده. په دې کې به سپی سپ د خزو وندم ډیره بارزه و چې خزو هم پکې کار کوي. نو هم دا پوښتنه به د قدرمن ملما سره مطرح کو، تاسو وایي زما غږ اوري او پښتو په حساب پوښتنه اخیستلی شي د بی پولی خبریالانو د ټولنې دغه اندېښنه چې اوس د افغان خبریالانو په اکله څرګنده کړې ده، د څومره په ځای ده؟ ښه، لنه کوم رغه چې خیبر صاحب اوس د تلیفون پولی کړی، خو دیو کې زما غږ واوري.
بله، هو تاسو ګاورې بخښنه خیر
الا پیلا ستړي مشي
کورونه دا سیر ده تمامه
درنو اوریدونکو، کله کله تخنیکی ستونزې هم د څه په دې زمونږ زور نه دی بر پر صورته. خیبر سبت من تاسو د بی پولی خبریالانو در ټولنې دغه رپورت لوست دی، او غیر د هغه نم تاسو د هغه کسانو له جملې استئ چې په د څو کلونو را په دې خوام د افغانستان په مطبوعاتو کې، په رسنیو کې تاسو کار کړی دی، هغه حالت هم تاسو لیدلی، اوسنی حالت هم تاسو لیدلی. د بی پولی خبریالانو دغه اوسنی رپورت چې دوی ورته اندېښمن دي، وایي چې 40% رسنۍ بندې شوې دي، او تقریبا 80% د رسنیو کارکوونکي یا بهر وتلي دي او یا هم دندې له لاسه ورکړې دي، نو دوی ورته اندېښنه ښیي. تا تاسو د غندښنه څونه په ځای بولی او سنې حالت د رسنۍ او څنګه ګوري او څنګه ارزوي؟
وخت نو پخې ز لګایل درنو ریډن کو سوشل ټکنیک ټیم بخنه غواړم کله کله داسې کیږي موږ هم کله کله ستون سره مخامخ کیږو پر سر درځم د موضوع ته اکیا سالنه خو اوس د فکر کوم چې دوی کوم وایي ځکه موږ تاسو یو څور سنې په افغانستان کې ګورو چې وایي کار کوي او پخې کې جرنالستان مسوس کې او کار کوي او تر څنګ چې څلور سره موږ سنې وایو نو څه کوم دا به موږ ظلم کړی وي د میډیا په برخه کې په افغانستان کې ځکه موږ په بشپړ ډول خپل میډیا د فلسفېدو لور ته د امارات رژیم پراتک سره لیولوی جنجال ته بوتله. زه فکر کوم چې تر دې حالت خراب دی په افغانستان کې او سن ضلع ډیری دی. ما لپاره خپل زندګی پوښتنه دي چې یعنی کله کله سړی حیرانوي طالبان څه غواړي، طالبان ولې داسې کوي؟ په دې فکر کوي چې هغه ته په نړیوال باندې فشار راوړي او کوشش کوي پداسې ډول چې هغه ډیپلوماټیک لارې هم نه دي بیا غږ پورته کوي وایي چې تاسو موږ پر اسنیټ یو پیژنې له موږ سره مرسته کوي کاندل شوی سرمایه مر اخلاص کړی په داسې حال کې چې تاسو په میډیا باندې چې په نور نړۍ کې د څلورمې خوې په توګه ورته کتل کیږي او یو خبره ستیج لري په حکومتونو کې خو تاسو په غوی باندې فشار راوړی د غوی لپاره د غږ پورته کولو اجازه نه ورکوي او بلکې نه واز دا چې دا میډیا تاسو برخه تاوان کوي بلکې تاسو لپاره ګټه کولی شي نړیوال لابي کولی شي هغه لاسته راوړنه چې تاسو یې ورسره تر سره کوي کوي تر سره کوي دا یو پوښتنه ده چې تر سره کوي هغه کولی شي په ډېر ښه ډول سره نړیوالو سره شریک کړي. یو څه چې ډېر زیات مهم دی ورسره بلې د میډیا حالت خرابېدونکې دی. زه په دې مطمئنه یم چې شپږ میاشتې وروسته به موږ دغه اصلنه کارکونکي هم چې بیکار شوی دی د دې په برخه کې به نور کارکونکي بیکار البته ورزیات شي او میډیا چې نن سلويس کې لاندې زموږ په پنځه ډېر ضربه تر نوې سلنه پورې ورسېږي.
bale خبر سبوس خو حالت د سده چې دا تاسو مرته اشاره وکړل چې تاسو وایو چې د دې نام ډېره میډیا زیانمنه شوې ده یا رسنۍ زیانمنه شوې دي او د طالبانو سني حاکمیت کول شي چې په خپل نفع یعنی د خپل نفع څه چې یعنی په هر صورت میډیا هر نظام د لپاره ضرور دی او د یو نه کار اخستل شي. د افغانستان په څیر هیواد چې خلک هم معلومات تبعید لاسرسي ولري او هم په هوی د لپاره ډیر ضرورت دی، هغه په دې معنی چې په کلو باندو کې خلک ډیر اوسيږي، کلیوالي زمونږ هیوادوال د سواد کچې د ذکر کچې لګره ټیټه ده، ټولنیز رسنۍ تر ټول او ټکنالوژي تر ټول لاسرسي نه لري او وضعیت ټول ته معلوم دی. نو په دې یو هیواد کې رسنۍ چې اوس تقریبا په دې شلو کلو نو کې یو څه سر را وچات کړي او د آگاهی یا معلومات تر کلو باندو پورې رسیدل، خلکو ته رسیدل، معلومات ته د خلکو لاسرسي یو څه زیات شوی، هغه هم زیانمن شو په دې بار د رسنۍ زیانمن شوی. نو په دې وضعیت کې اوس چې دی څومره ضرورت دی افغانستان په څیر ملک ته رسنۍ د دوی رشت او شتونه څومره ضروری دی؟
ها افغانستان له کتل شته څور باندې ډیر مهم باس وکوي دا ونه وکول او ته اشاره مو کوله یو خدای چې افغانستان خلک کوو وایو اکثرا یې سکړي نه لري کې سکړي کړي وي بیا امکانات نه لري یا برق نه لري چې نور برخه ته لاسرسي ولري ک فکر کیږي په نور نړۍ کې که یو څوک ټي وي یعنی تلویزیون یعنی په کمپیوټر ته لاسرسي ونه لري خپل موبایل راوباسي د انټرنیټ لاره له نړۍ ځان خبرول شي. په افغانستان کې دغه چاره ممکن نه ده او لبل خو په دغه سي یو هیواد لکه افغانستان دریمه درجه کوم هیوادونه یا دریمه نړۍ چې ده په دې کې د میډیا رول تر بل هر څه مهم دی. د میډیا په برخه کې رادیو ډیره زیاته مهمه ده چې هغه کولی شي په کلو بندو او لرو پرتو سیمو کې هغه څه چې په دې هیواد کې تر سره کیدونکي دي او تر سره کیږي لا خو سره شریک او خپل ملت په دې پجریان کې ووسیږي.
bale
یو څه وایم که چیرې طالبان غواړي چې یا په اوسنی افغانستان کې د میډیا فرضښت باندې فکر وکړي نو خبر دا وي چې دوی یو ځل د ملت برخه یا د خپل هیواد وګړي تر نظر لاندې ونیسي. که تاسو چرته غواړئ چې د افغانستان وګړي له تاسو ملاتړ وکړي، تاسو سپورټ کړي، تاسو تر شاو ودرېږي، تاسو څه ډول هغه ته خپل غږ ورسوي، څه ډول ورته وایي له تاسو ملاتړ وکړي، څه ډول ورته وایي چې تاسو لپاره اوږدمهاله پلانونه لرو، څه ډول یې له خپل پرمختګونو کچېري لري، څه ډول ورسره شریکوي. یعنی زنه پویګم کله کله سړي سره الفاظ نه وی چې د طالباني رژیم وړاندې څه وایي ځکه چې ډېر ډېر عجیب او غریب دي. تاسو تیر ورځ مطبوعاتي ځینې مسایل ولیدل چې راپورټ شول د پاکستان صدر اعظم د افغانستان لپاره نامناسب غیر اخلاقي څرګندونې کوي خو طالبانو هیڅ خبره نه ده. خیر او خیریت دی دوی په دې کې موږ دغه نه کورو کوم توهین د افغانستان لپاره نه کورو بخې چې بس بل خو لازم شي دوی د عجیب او غریب کارونه کوي چې
بله. جناب آقای خیبر سلام به شما. در این رابطه من یک سوال داشتم، میخواستم بپرسم که خب بر اساس گزارشگران بدون مرز 8290 مرد و 2490 زن تا پیش از تشدید جنگ کار میکردن و تنها پس از 24 مرسد تنها 4360 نفر در رسانه ها کار میکنن. من میخواستم از شما بپرسم که آیا رژیم، مسائل سیاسی و سانسورهای رژیم یک تعداد هم مانعی کارها شده یا مسائل اقتصادی هم در زمینه تاثیر داشته و از طرف دیگه مسئله خودسانسوری و یا بیم و یا ترس از رفتن به رسانه ها هم باعث ازی شده تا شمار از رسانه ها فلج شوند و کارکنان زو کاهش پیدا کنه؟ آقای خیبر بفرمایید.
خیلی ممنون. یک چیز زیاد مهم ده که دادی چی د طالبانو پر اتک سره په ټوله کې د دوی بکګراوند ته پکتو او د دوی سره رژیم ته پکتو خلک ویره لري او درلوده د دوی بکګراوند هغه سینه دی چې خلک ورته امیدوار او سیږي. کله چې دوی کابل ته داخليږي په هر برخه کې دا نه وازی میډیا بلکې په هر برخه کې کار کوي چې چغل ته کار کوي کوشش وکړو افغانستان فیګي او لا افغانستان خووسی یو وخت د قضیه د دوه برخه داري چې طالبان حقونه ورتیا نه لري، حقونه استعداد نه لري، دوی د ښه حکومت والی لپاره فکر نه لري، نو لازمی ده چې پر دغه کارکونکو هغه خدینه دي نارینه دي په باندې فشار راوړي. مثال په ډول کچرته یو ځوان په میډیا کې ځینې داسې کلمات، الفاظ یا طرحه یا نظر وړاندې کوي چې دا هغه نظر پر بنسټ باندې طالبان د خلکو ته یعنی د خلکو ناپوهي دی پړه د طالبان ناپوهي د خلکو ته پړه لګي فکر نه کوي چې طالبان یې د ځان لپاره ډیر لوی خطر ګڼي. کچېره مېرمنې چې د ټولنې لوی برخه ده او د دوی وند په ټولنه کې د ستونې فقراتو ارزښت لري، کچېره هغه راپورته کیږي د اسلامي ادرسا له اصلی اړخه او ترڅنګ له اجتماعي اړخه ورته ځینې مسائل په ډاګه کوي یا مشورې ورته ورکوي. په اسلامي اړخ ورته وایي چې تاسو حق نه لرئ ځینې کوی چې تاسو وزکړي دي اصولي نه دي، اسلامي نه دي، انساني نه دي، افغاني نه دي. فکر نه کوئ چې حکومت وبخي رژیم اوسنی طالباني رژیم به د ځان لپاره لوی ګواښ وګڼي. همدا ده چې دوی په خپل ځان کې ظرفیت نه لري، نو کوشش کوي چې هغه په میډیا کې نری میډیا خزینه د وی خلې ور باندې کړی، هغه د کار ته نه لمن زیو سی په وی باندې مالی سرچینې باندې کړی، بل اخره خلک مجبور شي چې له اقتصادي اړخه هم او زیاتره برخه چې په کې داخله دغه سیاسي برخه ده کوم چې ما ور باندې بحث وکړو له همدې اړخه طالبان کوشش کوي چې میډیا فلج کړي، لمن زیو سی ځان دوی به وبخړی او میان به پکې نیسی.
اما خب در شرایط فقط پیش از خبرها یک دقیقه وقت داره، میخواستم از شما بپرسم که آیا با وجود این همه تلاشایی که میکنن با در نظر داشته گسترش رسانه‌های اجتماعی آیا حکومت طالبان موفق به چنین کاری خواهند شد؟
نه هرگز نه، دوی نشی که ولی زکر موگا مخیو بیلی چه حقا اشخاص و افراد چه کمیدی برخی که کار کرده لحی وادر آواتیلی دی هاگوی به هیت کلا افغانستان او افغانان په سختو شرایطو کې درینه دی او هیڅ کله اجازه ورنه کړی چې د طالبانو دغه ظلم دی دوام وکړي، بلکې ودی کوشش وکړي چې د سوشل میډیا لارې یا نورو برخو څخه په کوشش وکړي د افغانانو ستونزې به تاسو په فردي ډول ترلاسه کوي، دلته به یې نړیوال کوي او ور باندې باس وکړي، نیوکی به کیږي، انتخابونه به کیږي، نو دا به هغه وخت چې طالبان تر دې هم تورمخه شي.
تشکر. از هر دو مهمان محترم جناب آقای خلیل پارسا و جناب آقای حبیب خیبر خواهش میکنیم با ما همچنان روی خط باشند. فقط با چند دقیقه خبرهای دری از رادیو آشنا صدای آمریکا گوش میدیم که همکار ما قدیر مشرف پیشکش میکنه، بعد بس خود دنبال میکنیم.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. سازمان گزارشگران بدون مرز و انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان با نشر یک گزارش مشترک گفتند که با مسلط شدن طالبان بر این کشور، فعالیت 40% رسانه ها در افغانستان متوقف شده و نیز 80% خبرنگاران به شمول زنان بکار شدند. بر اساس یافته های این گزارش، از 15 اگست تا کنون 231 رسانه در افغانستان از فعالیت باز مانده و حال حاضر تنها 312 رسانه در این کشور فعال است. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
یافته های سازمان گزارشگران بدون مرز و انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان نشان می دهد که در پی سقوط افغانستان به دست طالبان، بسیاری از رسانه ها در کابل و ولایات به فعالیت های نشراتی خود پایان داده و در حال حاضر در کابل از هر دو رسانه تنها یکی از آن فعالیت دارد. در این گزارش که روز سه شنبه 21 ماه دسامبر نشر شد، آمده است که سقوط کابل به دست طالبان تأثیرات منفی بر کار خبرنگاران و ویژه زنان در این کشور گذاشته و در این مدت 6400 خبرنگار و همکار رسانه‌ها کار خود را از دست دادند. در این گزارش آمده است که خبرنگاران زن در افغانستان بیشترین آسیب را دیدند که از هر 5 نفر 4 تن آنان کار خود را از دست دادند. گزارشگران بدون مرز و انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان گفته است که با سقوط حکومت گذشته و مسلط شدن طالبان بر این کشور، کار خبرنگاری در این کشور پیچیده تر شده است. این نهادها گفتند که با بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، کمک‌ها بر رسانه‌های این کشور قطع شده و آنان نیز با کم شدن و عدم اعلانات برای درآمدشان روبرو هستند.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان می‌گوید که قرار است معاش ماهوار حدود 10,000 کارمند صحی را در این کشور پرداخت کند. این کمیته روز سه‌شنبه 21 دسامبر در صفحه فیسبوک خود نوشته است که بر اساس این تصمیم، حقوق ماهوار کارمندان 23 شفاخانه صحاوی و ولایتی در سراسر افغانستان پرداخت می شود. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ افزوده است که این نهاد متحد است تا به مدت 6 ماه معاش کارمندان صحی، مصارف روزمره و وسایل طبی را در شفاخانه افغانستان فراهم کند. این کمیته همچنین گفته است که مردم باید به مراقبت های صحی دسترسی داشته باشند و این یکی از راه هایی است که به گفته این کمیته می توان از ادامه کار حیاتی مراکز صحی مطمئن شد. پیتر ماریر رئیس این کمیته افزود که سازمان‌های بشری مشکل سقوط افغانستان را حل کرده نمی‌توانند و برای حل این مشکل نیاز است تا از طریق یک توافق پول نقد بدون به رسمیت شناختن طالبان به افغانستان وارد شود. ده‌ها عضو کنگره ایالات متحده طی نامه از روش پذیرش افغان‌ها که بر اساس حس بشردوستی یا هیومانیتیرین پارول درخواست اقامت موقت در آمریکا را کردند شکایت کردند. جزئیات بیشتر از نجیب خلیل.
ادوارد جی مارکی وست مولتن عضو مجلس نمایندگان امریکا که رهبری 53 تن از همکاران خود را با عهده گرفته است، با نشر نامه به وزارت امنیت داخلی و اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده گفتند که روند رسیدگی به درخواست بیش از 30,000 شهروندان افغان که برای اقامت موقت در امریکا درخواست دادند به گونه متناقض پیش برده می شود. این قانونگذاران ایالات متحده همچنین از اداره مهاجرت امریکا تقاضا کردند تا درخواست این شهروندان افغانستان را به سرعت رسیدگی کنند. در بخش از این نامه آمده است، افغانهایی که برای اقامت موقت درخواست دادند، از وضع معیارهای جدید و دشوار برای اثبات سطح تهدید به زندگیشان خبر دادند. شماری از این افغانها هنوز هم در داخل افغانستان بسر می برند و شماری از آنان به کشورهای ثالث پناه بردند. آنان از اداره های زیربط خواستند تا اطمینان دهند که همه افغانهای آسیب پذیر از جمله کسانی که در کشورهای ثالث بسر می برند اجازه اقامت موقت ایالات متحده را به دست خواهند آورد و در بلا تکلیفی قانونی بسر نبرند.
رئیس پیشین استخبارات اسرائیل میگوید که این کشور در حمله هوایی آمریکایی که قاسم سلیمانی فرمانده این پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران ایران را در 2020 در بغداد کشت دخیل بوده است. جنرال تامیر هیمن که تا ماه اکتبر رئیس اداره استخبارات نظامی اسرائیل بود و اکنون بازنشسته شده، ظاهرا نخستین مقام اسرائیلی است که در یک مصاحبه نشر شده در ماه نوامبر دخالت اسرائیل را در آن حمله تایید میکند. آقای هیمن به این مجله اسرائیلی کشته شدن سلیمانی را یک دست آورد خوانده گفته است که به نظر وی دشمن اصلی اسرائیل ایرانی ها هند. این نظامی بازنشسته اسرائیل قاسم سلیمانی را انجن قطار سنگرگیری ایران در سوریه عنوان کرد. اردو اسرائیل تا کنون در خصوص اظهارات رئیس پیشین استخبارات نظامی این کشور ابراز نظر نکرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه شنبه 21 دسامبر غرب را به تشدید تنش‌ها در اروپا متهم کرده، گفت که کشورهای غرب نتایج جنگ سرد را به گونه نادرست بررسی کردند. آقای پوتین حین صحبت به مقامات نظامی کشورش گفت که روسیه به هر گونه تهاجم غرب به گونه کافی پاسخ داده و اردوی خود را بیشتر توسعه خواهد داد. رئیس جمهور روسیه گفت که پس از پیروزی غرب در جنگ سرد، قضاوت واشنگتن تحت تاثیر دلخوشی ها قرار گرفته و این امر باعث شده تا غرب به سمت انتخاب های سیاسی ضعیف گام بردارد. ولادیمیر پوتین گفت که امیدوار است مذاکرات سازنده با واشنگتن و بروکسل در مورد خواسته های روسیه جهت تضمین های امنیتی انجام شود، زیرا به گفته آقای پوتین نشانه های وجود دارد که غرب برای رسیدگی به این موضوع آماده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا تا کنون در رابطه ابراز نظر نکردند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
در امریکا جغ آشنا رادیو دیرو در نوریدون که در امریکا جغ آشنا رادیو خبرونی پر نو سپوخ پریجه. پر منزنی سپه 1.269.0 پر لند سپو 1.515.0 او 902.0 د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سی.
درانو اوریدون که تاسو د امریکا غاق آشنا رادیو نه د سپین خبری یا رو کراس ده خبروانه اوریدون کی هست؟ من نه چه تردیشه به ملتی او کرا او خپل خبروانه اوری. خبروانه پا افغانستان که د رسنه یو بانده پا محدودیت د کارکون کو پا وزگارتیا او یا هم د وطن نه د یاد هیواد د پریخودو پا دلائلو چه د بیپولی خبر یالانو د ټولنې لخوا رپورت به خبر شوه ده پام دی باندې د خپل قدرمن ملمنو سره بحث کو.
مهمانه محترم برنامه جناب آقای خلیل پارسا گوی مسائل سیاسی و جناب آقای حبیب خیبر خبرنگار آزاد هستند. بحث دنبال میکنیم. جناب آقای پارسا، حجت الله مجددی رئیس اجرایی انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان گفت اگر نهادهای جهانی به خبرنگاران و رسانه ها کمک نکنند و اگر حکومت اقدام فوری اتخاذ نکنه، نیمه دیگه از رسانه ها و خبرنگار هم با سرنوشت رسانه های تعطیل شده دچار میشن. در حال حاضر که کل توجه ها بیشتر به بحران بشری و قحطی و جنجال های اقتصادی در افغانستان معطوف شده، فکر میکنید که یا نهادهای رسانه‌ای، نهادهای جهانی هم کمک توجه بکنن به مسئله آزادی بیان و رسانه‌ها در افغانستان؟ آقای پارسا،
طبعا که برای نهادهای بین‌المللی و در کل برای دنیا بسیار مهم است وضعیت افغانستان و حکومتداری. یک بخش از حکومتداری که مورد بحث است برمی‌گرده به مسئله رسانه ها و نقش رسانه ها و آزادی بیان در کل و حقوق اساسی شهروندان، که خب فکر میکنم به نوعی در پیشرفت های جامعه جهانی این مسئله مطرح است. مسئله مشارکت، حکومت مشارکتی، مسئله مسائل حقوق بشر و حقوق زنان، که خب اگر بیشتر اون رو باز کنیم و به اصطلاح بشکافیم مسئله را، خب مسائل رعایت حقوق بشر و مسائل حقوق زنان بدون آزادی بیان و آزادی رسانه ها امکان پذیر نیست. رسانه ها باید حضور فعال و مؤثر داشته باشند تا بتونن که نظارت بکنن به نوعی یا که آگاهی بدن در بخش های برای در این مسئله. مسئله جدا از موضوعات دیگر نیست، مسئله بسیار مهمی است، مسئله آزادی بیان و نقش رسانه ها در هر نظامی و نظامی که بالاخره در نظام های امروزی مخصوصا و یک قسمت عمده برمیگرده برای طالبان و برای رژیم طالبان که اونا سیاست های خود چگونه بسیار تدوین میکنن و چه نوع روی کرده میخوان در مقابل جهان داشته باشن. اگر تعاملی با جهان سوء صورت بگیره، امکانات از این شاید بیشتر باشه که بتونن رسانه‌ها دست بازتر داشته باشن. در غیر او من فکر میکنم که وضعیت روز بروز بدتر میشه و رسانه هایی که امروز فعالیت میکنن با ترس و بیمی که اونا دارن و فعالیت میکنن شاید این جرأت بعد از این هم نداشته باشن و این نگرانی وجود داره که اگر از طرف حکومت یا رژیم طالبا محدودیت ها روز بروز بیشتر بشه که همچون ما شاهد از اون هستیم، هر روز مثلا لوایح جدیدی بر رسانه ها داده میشه و محدودیت ها رو وضع میکنن
بله. تشکر خواهی پرسم
دیر منو نه خیبر سب چه فکر گوایی تاست چه پا افغانستان که به رسانه یکی کار کرده لی ام داوست در رسانه یکی پا برخه که تر طول لویت تشه چه تر سرگو کیگی چی شده در افغانستان در خلکو در پاره در ولست در پاره که در ولست در نظر ورته و گوره در حکومت داره در نظرم نه چه فکر گوایی
نو لوی تشداد کله چی دیو افغان پتوګه ورته بور هغه داده چی معلومات نشته رسنۍ نشته او رسنۍ چی انګول به په پام کې ولري واقعیتونه به خلکو ته وړاندې کوي هغه نشته ځکه چی د افغانستان یو خصوصي رسنۍ ته که تاسو بیا مناسب بنئ د بینوم وختم خو که تاسو مناسب وګڼئ حقیقی تا به هاگوی کارمندانو تا خبر ورکول کی گی چه تاسمو تخبل خبرو که یا تاسمو تخبل راپورونو که یا تاسمو تخبل سوزو که دیر خیال وساطه چه طالبانی ریژیم متضرر نشی درست؟ که چیری دغه ریژیم متضرر کی گی مگر دیر انتحاریان تاکلی دی لروی دغه یو دوی قربان تاسو سیده؟ او په هغه باندې بلابل فشار راوړل کیږي او وايي چې هغه نقطه ته باید اشاره ونیشي چې کوم چې طالبان یې د ځان لپاره نامناسب ګڼي. نو دغه څه اورېدونکي چې هر څه سانسور دي او په هر څه باندې بندیز لګېدلی دی هغه څه چې طالبان یې غواړي ویل کیږي څه فکر کوي له څو نړۍ ستونزو سره به مخامخ وي. نو موږ هغه اورېدونکي یو چې له دغو ستونزو سره مخامخ یو د واقعیتونو نه خبرېږو، سیاسي مسایل کومې خوا روان دي نه خبرېږو، واقعیتونه څه دي نه خبرېږو، طالباني رژیم د افغانانو او ملت لپاره څه پلان لري نه خبرېږو، د طالباني رژیم اړیکې له نورې نړۍ سره څه دي نه خبرېږو، او په هر ولایت کې خلک وژل کیږي، له کوره ایستل کیږي، بې برکه کیږي، خو موږ نه خبرېږو. که چرته خلک راپورته کوي او باندې بحث کوي یا خو دروغ ګڼل کیږي، وایدا دروغ دي، تاسو به ورته ثبوت وړاندې کوئ، دوی به ثبوت هم نه مني، او که چیرې وړاندې کوي یا مني هم نو کوشش کوي هغوی له منځه یوسي. په دغسې یو تیاره کې ملت ګیر دی او دغسې غټه ستونزه دی. زه فکر کوم چې تر ټولو لویه ستونزه همدغه ده.
بله بله. په سروې کې د خزینه کارکونکو ونډه په رسنیو کې خودل شوې ده چې تقریبا 40% خزو کارکو چې اوس تقریبا د رسنۍ د خزو د موجودیت نه په حساب ویم تشه ده. اول خو د خزو رول په رسنیو کې او اوس چې دغه تشه ده، دا څومره رسنیز ډګر متضرره کولی شي؟ د خزو ونډه څومره ضرور و چې باید په رسنیو کې وي؟ په ټوله کې رسنۍ خلا پرې ده، خو دغه د خزو ونډه په کې څومره ضرور و؟ مهربانی مال د خزو ونډه څومره ضرور و او څومره ضرور ده چې باید وي؟
ډیره زیاته. کله چې موږ وایو خزو نیمه نړۍ ده، یا کله چې موږ وایو د ټولنې نیمه برخه خزو تشکیلوي، مرادې له ځانه پوښتنه کوي چې آیا زه د یو نر په توګه د ښځې درد یا ستونزې زه خبر کولی شم؟ ښه انعکاس کولی شم که نه؟ یوه ښځه، یو مېرمن، نو ځواب به حتما همدا وي چې مېرمنې ډېر ښه کولی شي. یو مسله. دوهم، په مطبوعاتي برخه کې هغه څه چې ښځې په کوم الفاظ او ډول سره یا د هغوی له خوا نه ټولنې ته ورکول کېدی شي او عام یعنی په ټولنه کې د پوهې کچه لوړولی شي، نارینه حقونه دا کار نشي کولی. په دې پوهېږو چې ولې، د دې لپاره چې د هغوی نظر یا د هغوی د وړاندې کولو ډول یا د هغوی عاطفه یعنی د مېرمنو عاطفه تر نارینه و زیاته ده، هغوی کولی شي چې په ډېر څه ډول یې ټولنې ته وړاندې کړي. دا یو اړخو چې موږ غواړو معلومات خلکو ته ورسوو او خلکو باندې تاثیر وکړي. دوهمه مسله د خځو بیکاری ده. لایوی خو غواړو چې موږ اسلامي رژیم را منځته کړو او په اسلامي اصول باندې مخکې شو. خو د خپل پیغمبر مرمن چې هغه تجارت و خو دلته په افغانستان کې یا په دې اسلامي نظام کې چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امت داوم کوو دغه لپاره د خځو لپاره ځای نشته. که چېرته دغه مسله اساسي نه وای نو ولې پیغمبر مرمن تجارت کوي؟ ولې تاسو په لوی لاس واړی چې بیرته توری او تیاری کې دورې ته ستانه شئ؟ ولې یعنی یو دا شی پاتې شوی دی په اوسني رژیم کې چې ښځې ژوندۍ په ګور نه دي نهستلي خو که دغسې دوام وکړي دا کار به هم وشي. نور د ښځو په برخه کې ډېر زیات ظلم روان دی. زه نه پوهېږم چې دغه طالبان ورونه بالاخر د کوم ځای نه رامنځته شوي، فابریکه کې رامنځته شوي که نه؟ دوی هم چېرته د مېرمنو بچیان دي. ولې هغوی د سپکه سترګې کتل کېږي؟ ولې د هغوی ونډه نه احساسېږي؟ ولې هغوی کوشش کېږي چې له صحنې محو شي؟ ګورئ دا یو مهمه نه ده چې دوی میډیا کې کار کوي، دوی په کومه سفره کار کوي، دوی چیرې کار کوي. مهمه دا ده چې یوه مېرمن یو ښځه به استقلالیت ولري، په ټولنه کې ځان وګوري، خپل سیاسي، اجتماعي، ټولنیز او اقتصادي فعالیت باید وګوري.
یعنې د یو هېواد یو وګړي په څېر نورماله باید خپل درس وي، تعلیم وکړي، لوړ زده کړې ولري، په اداراتو کې کار وکړي، نظر خپل رشتې ته چې ښځه ډاکټره، معلمه، انجینیره، یعنی په هر برخه کې کولای شي چې دوی کار کوي. ډیره مننه خیبر صاحب.
جناب آقای پارسا، در حالی که گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز پخش شده، آقای بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبا گفته که ادعایی که صورت گرفته و گزارش هایی که نشر شده ما رو رد میکنیم. امارت اسلامی از فعالیت رسانه ها حمایت میکنه و ما به اساس اصول اسلامی از تمامی فعالیت های رسانه ها حمایت میکنیم. من میخواستم شما بپرسم که فعالیت رسانه ها با اصول اسلامی در این مورد شما چی میبینید؟ چقدر در مقابل هم تناقض دارن و یا موارد هست در این مورد؟ بفرمایید.
من میخواستم خدمت شما که تعریف از اصول متفاوت است در هر کشور اسلامی هست. ما کشورهای اسلامی زیاد داریم که رسانه بسید به آزاد فعالیت میکنند. اولا کشور اسلامی هستند و کشورهای اسلامی دارند، ولی تعریفی که اینا از اسلام دارند متفاوت است. در همه موارد زندگی بر مردم بسیار دشوار میسازند با تعریف خود از شد اسلامی. و طبعا که اونا وقتی ادعا میکنن که ما حمایت میکنیم، حمایت میکنن از رسانه ها در صورتی که منافع از اونا به خطر نباشه، صدای آزادی خواهی مردم بلند نشه، انتقاد سرشون نشه، در این صورت حمایت میکنن و این عنوان یک وسیله و یک ابزار بوده که واقعا شاید که استعمال هم بکنن. چون حتی در زمانی که همراه حکومت جنگ میکنن، همراه مردم رو به خاک خود میکشندن، در همون زمان هم اونا علاقمند بودن و بسیار با اشتیاق رسانه ها رو تفکیت میکنن و میخواستم برای از اون رسانه ها نشد. طبعا در صورت که منافعشان باشه، منافعشان به خطر نیفته، بوله امایت میکنن. در صورت دوشک میکنن رسانه آزاد باشه، بیش دوان اونا تا حال من فکر نمی کنم از یک نظام مستقل چنین چیزی اصطلاح توقع داره و اینا هم تا حال یک اصطلاح روی کرده نداشتن. من شاهد از این موضوعات بودی که بعضی از خبرنگاران در امی اوائل حکومت از اینا به شدت لطفوب شدن از طرف نیروی از اینا و این موضوع یک نگرانی بسیار عمده است برای خبرنگارا و مانعی بسیار بزرگ پیش روی آزادی بیان.
بله مننه پارسا صاحب. خیبر صاحب، سره لدی چې د طالبانو د حکومت له خوانه د رسنۍ د ملاتړ خبره ذکر کیږي، ولی بیا هم پښتنه ده چې په یوشته می پیړی کې د په افغانستان کې د مطبوعاتو او رسنیو د ازادیو د بیان ازادیو ته په دې شلو کلونو کې په کتو چې ډیر ځوانانو پکې برخه اخیستې وه، د سیاسي بحثونو نه نیولې تر ټولو ټولنیزو اقتصادي برخه کې ډیر مسائل پکې مطرح کېدل، د آگاهۍ دپاره، د پوهاوي دپاره، یعنی د اطلاع رسونې په برخه کې، د معلوماتو په برخه کې مسائل ډیر مطرح کېدل. ام د کار وسیله و ام د بیان د ازادۍ د پلي کېدو ام خلکو ته د معلوماتو د رسولو وسیله و یعنی ډیر مسایل لکه څنګه چې ویل کېدل ویل کېږي چې د څلورم قوه په ځنه هیوادونو کې پرمختللو هیوادونو کې هغه هیوادونو کې چې د دیموکراسي د یو اصل په توګه مطبوعاتو ته پکې کتنه کیږي همدغه سه توجه و اوس افغانستان ته خلکو ته ولسته ځوان قشر ته چې تقریبا ډېرې پرسنوي کې برخه هم لرله څومره دغه حالت د منلو وړ دی؟
هیڅ څه د منلو وړ نه دی. یو څه څه مسله دا ده چې زه غواړم دوه برخو باندې بحث وکړم. یو خو دا دی چې هو طالبان د میډیا ملاتړ کوي بالکل یې کوي خو څه ډول هغه دا چې څه چې طالبان غواړي هغه به وویل شي طالبانو پر مشکلاتو باندې سترګې پټې شي څه چې طالبان غواړي هغه به سانسور شي هغه څه چې طالبان د ځان لپاره خطر ګڼي د دوی په نظر باندې هغه به خپره نه شي او دا واسنو کدا چې میډیا کار کوي د اسلامي دي د انساني دي د افغاني دي او د لري خبره څنګه ده او دا د دول رسنۍ او مطبوعاتو ملاتړ کوي خو کچيري څه ډول چې د ژورنالیزم اصل دی هغه اصول دي هغه ته په کټو باندې کار کوي دا طالب هیڅ وخت نه واړي هیڅ وخت یې ملاتړ ونه کوي او هیڅ کله ورته منلو وړ
بله خیبر صاحب اوس هغه هیوادونه چې امدغه د مطبوعاتو ازادي او د بیان ازادي د دیموکراسي د یو اصل په توګه پیژني متيقين دي پی او ارزښت ورته ورکي اما غ په افغانستان کې امدا وس هم د بشري مرستو پر سوالو کې خکیل دي د افغانستان په سیاست کې تقریبا خکیل دي کله سیمه هیوادونه دي او کله نړۍ هیوادونه دي فکر کوي چې د افغانستان په دغه اساس وخت کې چې د وی خو د میډیا لپاره د ضرورت دی د بل خو خلک وزګار شول په زرګونو کسانو په میډیا کې کار کوي د بل خو په یوشتمې پیړۍ کې بیا هم چې د مطبوعاتو ژوند کول د افغانستان په سیر ملک ته د په هاوی او د معلوماتو نه رسول یعنی تاسو وای دی افغان ځوان په توګه چې دا هیڅ قابل منلو نه دی نو دغه هیوادونه څه کولای شي آیا دوی به کوم ګام وچت کی چې دغه حالت ته تغیر ورکړي البته د رسنیو او یاد مطبوعاتو په برخه کې خیبر سه تاسو ما غاوري
متاسفانه شاید تلفون آقای خیبر قطع شده باشه
بله خیبر صاحب زما غږ اورئ؟
تاسو
څه غږ اورئ؟ خا تاسو خا او بخښه چې غږم قطع شو تاسو زما پوښتنه واوریده؟
بله بله تاسو پوښتنه ما واخله
مهرباني
یو لارښوته هغه دا چې نړیوال هیوادونه هغه چې د بیان د ازادۍ لپاره کار کوي یا د بیان ازادۍ لپاره ژمن دي چې هغه ادرسونه چې د بیان ازادۍ څخه ملاتړ کوي باید ډیرو واضح او روښانه الفاظ سره ورته ووایي طالبانی رژیم ته چې په هیڅ ډول زموږ لپاره د منلو وړ نه ده که تاسو دغه څرونه ته لا دوام ورکوئ له بلې خوا هغه هیوادونه چې دیموکراسۍ او ازادۍ ته ژمن دي هغوی باید ورباندې فشار راوړي او په واضحو ټکو ورته ووایي چې تر هغې چې تاسو مطبوعاتو ازادي نه وي ورکړي تاسو د رسمیت پیژندنه یو خوب دی او هغه وخت کې دی چې دا چاره شونی شي یو بل څه ودا چې طالبانو ته ځما وایي نه دا دا چې چرته خلک دې چې ورته پوښي چې تاسو یو کار کولای شئ په دې سره تم بګې سره چې ملت لا تبات کړي خلک لا برباد کړي خلک لا لستون سره مخامخ کړي خلک لا در په در کړي چې کچته تاسو دا یو په دوخې په یو مزکی داخلي کړي راشي له نړیوال کولنې سره باس وکوي مذاکرات وکوي تاسو فکر کوئ چې مخانی رژیم څنګه دی ځکه چې امریکا یې ملاتړ کوي مګر نن بیرته تاسو دواړه چې په موزه کې کړی دي چې ما امریکا دی بیرته راشي نو یو ځینې لاره دا چې له سرسمبګۍ لاس په سر شي له نړیوالو اندر بنسټونو سره ناستې ولاړې وکړي نتیجې ته ورسیږي او هغه دې مو باندې فشار راوړي تر څو د دغه بدبختۍ مخه ونیول شي یوازې لوی فشار او والدي الفاظ کول شي چې دغه حالت بدل کی کله چې مطمئن یم لدین بدخت کې دی شو مطبعات خو زه مطمئن یم چې شپږ میاشتې وروسته به له فوق العاده او بشپړ سکوت سره مخامخ وي.
تشکر جناب آقای خیبر. آقای پارسا شما اظهارات آقای خیبر را شنیدین در حالی که خب حکومت طالبان تنها حکومت نیست که محدودیت های را وضع کرده در منطقه. شما اگر به همسایه افغانستان نظر بندازین، رقم که آقای خیبر بیشتر اشاره کردن بر ایران، بر ازبکستان و تاجکستان و یا پاکستان و یا هم دورتر بریم بر ترکیه، خب آزادی چنانی ندارن رسانه ها. خب ما یگانه دستاوردی که در افغانستان روش حساب میکردن دستاورد رسانه ها بود، کال هم نیست. پس چی امکان داره که، یعنی چقدر این امکان وجود داره که جامعه جهانی و نهادهای بین المللی در حالی که گرد و گرد افغانستان هم آزادی بیان چنانچه باید عملی نمیشه، در افغانستان بر حکومت طالبان فشار برن تا چنین بر رسانه‌ها سخت نگیرن؟
خب بستگی داره. خب حکومت هایی که اگر ما الگوها را باید نظام های دیکتاتور را مستقید از بخند مقایشه بکنیم، خب طبعا که حکومت ایران یک حکومت یک رژیم مستقید است، در طول سالها همواره برای مردم خود جایم کرده و اگر الگوی از این را قرار بکنیم مقایشه با او بکنیم که یک برخ متفاوت است و کشورهای آسیای میانه هم برخواسته از یک دیکتاتوری یک نظام های مستبد او آزادی ها را ندارن، همچنان او آزادی ها هنوز نرسیدن. ما یک تجربه 20 ساله از یک شرایط متفاوت تجربه کردیم و مردم ما تقریبا در طول چند سال گذشته با آموزه های دموکراسی و مردم سالاری آشنا شدن و این پذیرفتن و با رفتن خود و پای صندوق های رای به چندین مرتبه این به عنوان یک نظام مطلوب پذیرفتن و خواهان از این هستن. بحث جامعه جهانی و کشورهایی که در سطح بین المللی در این مسائل اونا بالاخره دقت دارن و میخوان که کمک بکنن، طبعا که شما شاید در مورد نقض آزادی ها در ایران و مورد کشور همسایه ما شما هست همواره صدای جامعه جهانی بلند بوده و نقض حقوق بشر و آزادی ها را به اصطلاح مطرح بوده و خیلی از محدودیت ها و به اصطلاح تحریم هایی که فعلا سر ایران هست به خاطر همین مسئله عدم رعایت حقوق بشری و آزادی بیان در اون کشور هست. اگر طالبا خواسته باشن که راه ایران را پیش بگیرن و مسیرهای کونا پیش رفتن و محدودیت های کونا دارن دور خواسته باشن اینا را باز تجربه بکنن، طبعا که باید سر همین مسائل پاپشاری بکنن. هرچند که گزارش های برای ما رسیده در دقل را که مشنیدم که بعضی از مشاورین رسانه‌ای از ایران برای طالبا کمک میکنند در کابل، تیم بسیار گسترده‌ای از مشاورین رسانه‌ای ایران در افغانستان در کنار طالبا هست و اگر خواسته باشند اونا رو تعقیب کنند، طبعا که به اون میزان ما آزادی بیان به طرف تحقیقا خواهیم بود.
دیره مننه تصمیم
تشکر آقای پارسا.
بله پارسا سب تصمیم مننه. خیلی برسه فقط یه دقیقه وقت لرو که چیز تا وضعیت امدسی چی دی بی پولی خبری الانو در طولن در خوانه پا خپورشی رپورت که چرا اقلی دی پا افغانستان که در رسانه و راتلون که چنگ گوره؟
ما محکمی دوانه کلا شپل مشت و روستا یه اوکال که بشپر سخود یو خبره دغه مسله دا ده چې طالبان غواړي اوسنۍ وضعیت کنټرول کړي، کوشش کوي له داخلي رسنۍ سره د کیری او سره د خبري وکړي، نو هغه وخت کې لشي چې کومپرومایز وشي د غواړو خاوند څخه هم له رسنۍ څخه هم د طالبان له خوا څخه، نو مطمئن چې خنه کې به ورګي ګني بل لا رښتیا لکه څنګه چې ایران ته ایران انټرنیشنل یا نور رسنۍ جوړ شي هم د افغانستان لپاره ځینې رسنۍ جوړ شي به هغه موارد چې طالبان نن په داخل د افغانستان کنټرولول شي چې په دغه کنټرول د لاسه ورکړي وي، نو بیا به هغه وخت وي چې د دوی ژوند په دغه ته شي به شمیري.
ډیره مننه خیبر صاحب. کوم ودان
خوشاله. ډیره مننه.
شنونده عزیز، فقط تا چند ثانیه دیگه برنامه ما به پایان میرسه. از هر دو مهمان محترم، جناب آقای خلیل پارسا، آگاه مسائل سیاسی، و جناب آقای حبیب خیبر، خبرنگار آزاد، به نهایت تشکر میکنیم که در برنامه با ما بودند و نظریات خود با ما و شنوندگان رادیو آشنا صدای امریکا شریک ساختند.
درنو آویدون که تاسنم دیره منده نچه تردیشی بیم در امریکا غک آشنا رادیو دسپین خبری یا رو کراست خبرونه واوریده. قدر من آوریدون که خبرونه پا هم دیزی پای تا ورسیده. تربیام خدای ملشش پی ورزیم نیک مرغه.